پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې لپی یو ستوډیو د غرمنې خبري خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر بنن په کابل کې پر دې خبرې کوي چې د پاکستان د صدر اعظم وینا ته چې د افغانستان په اړه کړي څه ډول جواب ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی. د کندهار وادي وایي د کندهار ښار د شامنیت لپاره به یو ځانګړی ګارنیزیون جوړ سي، او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال وایي تر 2023 میلادي کال به سپوږمۍ ته په بیا فضانه وردان ولیږي. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال کابل ته روان شوی، او په کابل کې به پر دې خبرې کوي چې څرنګه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ وینا ته چې د افغانستان د حکومتي چوکاټ په اړه یې کړې دي ځواب ورکړي. مشال پرون پر ټویټر ولیکل چې کابل ته ورغوښتل شوی، او نن به په کابل کې پر دې چې د افغانستان د حکومتي تشکیل په اړه د پاکستان د صدر اعظم خبرو ته څه جواب ورکول کیږي بحثونه کوي. عاطف مشال لیکلي چې د عمران خان وینا او په افغانستان کې د حکومت جوړېدو وړاندیز په افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان لوري څرګنده لاسوهنه ده. د پاکستان په ملي اسمبله کې وکیل محسن دوړ پر ټویټر لیکلی دی چې د پاکستان حکومتونو ته شایي چې له تاریخه زده کړه وکړي او د افغانستان په چارو کې مداخله پرېږدي، ځکه بل هیڅ شی افغانان هغومره نه متحد کوي څومره چې بهرنۍ مداخلې هغوی سره یو ځای کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بیا د سیمې په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به د دې سفر په جریان کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ سي. د هغه دا سفر به چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د اپریل 13 نیټې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ښاغلي خلیلزاد دا سفر د سولې د یوې داسې پروسې لپاره د هڅو یوه برخه ده چې پکې ټول افغانان په پراخو بین الافغاني خبرو کې شامل شي. د کندهار والی وایي چې د کندهار ښار د شامنیت لپاره به یو ځانګړی ګارنیزیون جوړ شي. والی حیات الله حیات د ازادي راډیو خبریال ته په ځانګړي مرکه کې نن وویل
موږ د ښار د لپاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د موږ پلان داسې ګډ ځواک ځای په ځای کړو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یسترګونه باید تیر شي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې موږ کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دوه نسلي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې د دوه تر څنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي.
د حمل په درېمنې چا د کندهار ښار مسلم چوک ته نږدې په وستول حمله کې د ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو پخوانی وکیل عبید الله بارکزی ووژل سو. د عبید الله بارکزی د قتل مسؤلیت چا نه دی اخیستی، او په کندهار کې امنیتي چارواکو وویل چې حمله کوونکي د حملې له ځایه وتښتېدل. د روسیې د څېړنو کمیټه وایي چې د یو پخواني وزیر په خلاف یې د مالي درغلۍ په تور جنایي قضیه پیل کړې ده. میخایل ابیزوف په سایبیریا کې د انرژۍ د یو عرضه کوونکي شرکت څخه د 2 میلیونه ډالرو په اختلاس تورن شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې پرون وویل چې ابیزوف د فدرالي امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالات وایي یو ترکی ډیپلومات به د اوکراین په ختیځ کې د نړیوال څارونکو ماموریت مسؤلیت پر غاړه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې یشار خالد جویک به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکو ماموریت مشر شي. دا ماموریت د اوکراین په دونباس سیمه کې د ټیټې سطحې جګړې د څارنې لپاره یو مهم ماموریت بلل کیږي. په سیمه کې دا جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې تر 2023 کال پورې سپوږمۍ ته بیا فضانوردان واستوي. مایک پنس ژمنه پرون په الاباما کې د وینا پر مهال وکړه. وویل چې په دغو فضانوردانو کې به دا وار یوه ښځه هم وي. د سږ کال په جولای میاشت کې پر سپوږمۍ د لومړني انسان د کښته کېدو 50 کاله پوره کیږي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې فضانوردان په 1902 میلادي کال کې د سپوږمۍ پر مخ را کښېنستل. تر هغې وروسته بل کوم هیواد سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو لپاره تر اوسه پرمختګ نه دی کړی.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په یوې پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به چې دوه ورځې مخکې پیل کړی د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز یو نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي.
منطقي اجماع دا ډېره ضروري ده ځکه چې که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره وي او ضرورت هم دی چې باید د امریکایي اجماع منځته راولي.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی
دغه سفر کېدلی شي په ټوله کې د نړیوالو هیوادونو خصوصا هغه هیوادونو نړیوال قدرتونو چې د افغانستان په فضا کې داخل دي کولی شي د یو نړیوال اجماع دپاره یو اساس کېږدي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز وبوري چې په ایران کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدرون او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به چې دوه ورځې مخکې پیل کړی د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبره کړي خبر پانه کې ویل چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د مارچ له 15 د اپریل تر 10 د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړ. نوموړی به په دې سفر کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ شي. د خبر پانې له مخې د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر د سولې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د سولې داسې پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کول دي چې د افغانستان ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. د خبر پانې له مخې په کابل کې به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره هم په دې سلام مشوره وکړي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په کوم پړاو کې دي او هم به دوی وهڅوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو پراخ هر اړخیز مرکچي پلاوی وټاکي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ باید له دې هم پراخ شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې لا هم د افغانستان د سولې په برخه کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه لازمه اجماع تر اوسه نه ده رامنځته شوې. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې. نور جزئیات به له فیروزه واورو.
د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفرونو پیل د دغه هیواد د سولې لپاره د یوې پراخې اجماع رامنځته کولو په برخه کې ګټور ګڼي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله مدین محمد وایي د افغانستان د سولې له پروسې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ یوه جدي اړتیا ده او باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوې پایښتې سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ غواړي.
منطقي اجماع دا ډېره ضروري ده، ځکه چې اوس خو داسې یو حالت دی چې دوی خو په دې مسایلو کې اثر لري او رول لري، ځکه که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره یا او ضرورت هم دی چې باید دا منطقوي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ وو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفر کې چې د اپریل د میاشتې تر 10 مینیټې پورې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو هر اړخیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پولیسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید علي کاظمی د سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد وروستۍ هڅې یو خوای چې تر دې دمه په دې اړه یوه لازمه اجماع رامنځته شوې نه ده. نوموړی وایي
انتظار مو امی بود کې هم د وای موږ همدا هیله لرله چې خغل خلیلزاد افغان حکومت او امریکا متحده ایالات به وتوانیږي چې د افغانستان د سولې په اړه د نظر یواله رامنځته کړي. زه هیله منم چې د افغانستان د سولې په برخه کې دا ځل په شفاف او ګټور ډول وضاحت او یو مهالویش تعریف کړ تر څو دغه هیواد خلک تر دې زیات منتظر پاتې نشي.
امریکایي پلاوی او طالب استازو په تیرو څو میاشتو کې د سولې په اړه 15 ځلې مخامخ خبرې کړي او ټاکل شوی چې د دغو خبرو شپږم پړاو هم ژر ترسره شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو افغان حکومت او د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې د افغان استازو له حضور پرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به نتیجه ورنکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمه یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه سفر مهم بولي. په پام کې ده چې نوموړی په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، دغه راز قطر، انګلستان، بلجیم، ازبکستان او اردن ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد دا سفر له بریتانیا پیل کړی دی. د خلیلزاد د دې سفر په ترڅ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو هم د افغانستان د حکومت سخت عکس العملونه راپارولي دي. عمران خان پرون یو شمېر خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان د حکومت د دریځ له وجې له په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ شوې او هغه هم په دې خاطر چې د افغانستان حکومت په دې اصرار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. عمران خان ویلي چې د افغانستان د اوسنۍ لانجې د هواري یوازنۍ لاره دا ده چې په افغانستان کې یو موقت حکومت جوړ شي. ښاغلی خلیلزاد عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې هم عکس العمل ښودلی دی. خلیلزاد تېره ورځ په یوه ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې ده. عمران خان څرګندونو بیا دا بهیر په دا څرګندونه بیا د دغه بهیر د اغیزمو د منفی اغیز وبخي پر دغه بهیر منفی اغیز درلودل شي. ښاغلی خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکي د افغانانو لپاره دا یوازې هغوی په اړه پریکړه کوي. د موضوع مو د سیاسي چارو دیو له یو کارپوه سره هم څېړلې ده. د سیاسی علومو له استاد سید خالد سادات سره بیا هم په کابل کې زموږ همکاري فیروزه عزیزی مرکه کړې او په سر کې ترې سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد د دغه سفر د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هغه پرمختګونه شوی دی نسبتا د سخکاری او ظاهرا د سخکاری چې خلیزات خپل ماموریت نه خوشاله دی او دوی کوخه کوي ترسو نور هم پرمختګونه وشي. یعنی دا سفر کې دل شي په ټوله کې د نړیوالو هیوادونو خصوصا هغه هیوادونو نړیوال قدرتونو چې د افغانستان په قضیه کې داخل دي کولای شي د یو نړیوال اجماع لپاره یو اساس کېږدي. هغه هیوادونه چې هغه د ناټو د غړي هیوادونه دي، برکسل کې مرکز دی، برکسل کې د مهمې ناستې د ناټو د خارجه وزیرانو سره، د ناټو د غړي نمایندګانو سره په خپل د برکسل کې او بلجیم کې، دا به هغه څه چې په افغانستان کې د ناټو د هیوادونو نظامي او ملکي ماموریت چې د سولې لپاره مهم اړخ دی هغه به روښانه شي او هغه باندې باید بحث وشي. په دویم قدم کې د پاکستان او د افغانستان سره د خپل د ښاغلي خلیزات خبرې او د ملاقاتونه، دا به هغه څه چې لومړی قدم کې د افغان حکومت ته معلومات شریک شي، افغانستان حکومت سره د هغه څه چې پرمختګونه شوي دي هغه باید روښانه شي او تاکیدل شي د افغانستان د حکومت لپاره دی یو لاسرنه اوسي ترڅو په آینده کې دی زیات پرمختګ وشي. زما باور دا دی چې په ټوله کې د ښاغلي خلیزات په دې سفر کې یو څه چې لیدل کېږي هغه قاطعیت دی او دغه قاطعیت په دې معنی باندې چې په ټوله انرژي باندې کوښښ کوي ترڅو د افغاني مذاکراتو په لاره هواره کاندي.
سره صاحب، دا زلمی خلیزات د افغانستان او پاکستان ترڅنګ خپل سفرونه په لار کې به اردن او ازبکستان ته هم ولاړ سي، تاسو فکر کوئ د دغه دوو هیوادونو ونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده؟
لمړی خدای دې چې ازبکستان د قطر هیواد سره ترڅنګ تعهد ښکاره کړی او وعده ښکاره کړی و چې باید طالبان لپاره د سیاسي دفتر په ازبکستان کې ایجاد شي او تقریبا یو بطرفه هیواد په توګه باندې ځان تعریف کړو. دا هغه څه دي چې یو شین چراغ یا د پرمختګ یو سیګنال تر څو د ازبکستان هیواد ښکېلتیا د طالبان لپاره د دفتر ایجادول په عین زمان کې د خبرو د مذاکراتي او د یو داسې بطرفه رول لوبولو په اساس باندې خبرې وشي، دا یو اړخ زما د نظر ده. دویم، اردن، قطر، ممکن نور هیوادونه هم وسی په عربي نړۍ کې چې هغه د افغانستان په قضیه کې تقریبا بطرفه پاتې شوې دي، کوښښ دا کوي تر څو د طالبانو لپاره د مسکن او د اوسېدو لپاره زمینه مساعده شي او د اردن هیواد سره خبرې وشي. اردن داسې یو ادرس کېدلی شي تر څو په مسؤونه توګه طالبانو ته د خبرو لپاره زمینه مساعده کاندي. زه باور لرم چې ښاغلی خلیزات کولی شي په خپل سفر کې دواړه هیوادونو سره په دې اړه څه پرمختګ وکړي.
اوس د افغانستان د سولې لپاره البته یو ستر لامل چې بلکې هغه دا دی چې طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره مخامخ د مذاکراتو میز ته کښېني. څه فکر کوي دا ځل د زلمی خلیزات دغه سفرونه څومره کولی شي پر طالبانو دا فشار راوړي چې هغوی د افغان حکومت سره د سولې د خبرو مذاکراتو ته کښېني؟
زه فکر کوم چې دغه فشار تر یو ځې پورې ښه نتیجه ورکولی شي، خصوصا هغه فشار چې پر طالبانو باندې د غربي هیوادونو او عربي هیوادونو څخه په ګډ ادرس باندې واردېږي، او یک مستقیم ډول پر طالبان یا په غیر مستقیم پر پاکستان. دا هغه څه دي چې طالبان د توادره کې تر څو د افغانستان حکومت سره کښېني، اما مشکل دا دی تر څو چې تضمین ورنه کول شي چې آیا طالبان د افغانستان د حکومت سره به کوم اساس خبرې کوي، یا په عین زمان کې هغه تشویشونه چې د افغانستان حکومت لري او هغه لوی خنډونه چې اوس ورته کتل کېږي دا د منځ نه شي. زه فکر کوم چې دغه فشارونه به تر اخره په نتیجه ونه کړي. مثلا د افغان حکومت په دې ریږي چې حداقل د موقت حکومت د ایجاد لپاره دي طالبان نړیوال سره هوکړه ته ورسیږي، دا هغه څه دي چې افغان حکومت نه غواړي.
د اساسي چارو کار په سید خالد صداتو چې د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر چې دا سفر به دا ځل څه لاسته راوړنې ولري، اهمیت یې په څه کې دی، په دې اړه خپل نظر سره شریکو. او اوس هم فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د روان 1390 مریض کال لپاره په ټول هیواد کې 8 د قانونو د کیندلو او په 19 ولایتونو کې بیا په 1000 کې د ساختماني موادو د پروسس پروژې پلان کړی دی. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې د حکومت لومړیتوبونه دي، او دغه شان د قانونو او صنعتي منرالونو په برخه کې د تیر کال پات پروژې چې بشپړې شوې نه دي هم به ترسره کړي. نوموړی وایي د صنعتي منرالونو لکه پالکو، مرمرو او ځینو نورو برخو کې به د پانګونې تړونونه وشي چې له امله به یې حکومت ته عواید راټول او خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د پسرلنیو نندارتونونو له درکه د 103 میلیون افغانیو په ارزښت افغاني محصولات پلورل شوي او په دې برخه کې قراردادونه ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د کابل په بادامباغ کې د 5 ورځني نندارتون په پای کې د 6 میلیون افغانیو په ارزښت محصولات پلورل شوي، او د 8 میلیون افغانیو په ارزښت بیا له متشبثونو او صنعتکارانو سره سوداګرو تړونونه لاسلیک کړي دي. د نوموړي په خبره په دغه پسرلنی نندارتون کې چې د 1390 مریز کال د حمل میاشتې په 2 نیټه جوړ شوی و، افغاني کرنیز محصولات د خزو لاسي صنایع وچ او تازه میوه زعفران او ګڼ نور محصولات مندرې ته خول شوی وو. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوره قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوره 1650 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوره وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 9000 افغانۍ، د دې ترڅنګ یو لیتر پټرول تیل 9000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلدارې 180 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 509 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریاو سمي واسمي زموزو په ایران کې د ورستیو سیلابونو موضوع ته مخکو. په ایران کې سخت ورښتونو او د سیلابونو راوتلو لږونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. ډیر زیان د ایران په جنوبي سیمو له هغې ډلې شیراز کې خلکو ته اوښتی دی. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی په سټډیو کې سره دی. ستانکزي صاحب، په ایران کې د ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې تر اوسه پورې څومره کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده؟
تر پرون شپې د وژل شوی کسانو شمیر 2 تنه ښودل شوی و. خو نن د آزاد اروپا راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د ایران په ګلستان کې پرون یوه بیړۍ چپه شوې ده. په دې بیړۍ کې مرستندویان ناست وو، طالبان او سیل زپلی ناست وو. په دې پیښه کې 2 نور کسان هم د راپورونو په اساس وژل شوي دي او 15 کسان لږ تر لږه ټپیان دي. په دې سره بیګاني ارقام تغییر کوي. د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 4 تنه کیږي او د ټپیانو هم تر 115 اوړي. خو دغه ارقام شیبه په شیبه تغییر کوي. د راپورونو په اساس ځینې کسان ورک دي، لا معلوم نه دي چې چیرته دي، جسدونه نه دي پیدا شوي یا هم ژوندی او مړی ورک دي. نو په دې اساس ښایي چارواکو ویلي دي چې ښایي مرګ ژوبله تغییر او تبدیل شي، یعنی دغه ارقام ښکته پورته کیږي. اورښتونه، تندبادونه او ورپسې سیلابونه د ایران په نږدې 40 ولایتونو کې چې لسګونه او ښارګوټي او سلګونه کلیوالي سیمې دي په دغو کې روان دي. دا د نوي کال 1390 د پایل مخکې پیل شوی او تر دا اوسه پورې چې شاوخوا تر یوې اونۍ زیات وخت په وتلی دی روان دی او همداسې خلکو ته زیان رسوي.
چارواکو څه وایي؟ زیانمنو سیمو ته تر اوسه پورې مرستې رسولي دي لازمې؟
د ایران حکومت له سیلاب ځپلو سره د عاجل مرستو د رسولو امر کړی دی. ولسمشر حسن روحاني پرون د خپلې کابینې په جلسه کې له ټولو مرستندویو ډلو او همدارنګه د ایران له پوځه وغوښتل چې سیلاب ځپلو ته د مرستو په خاطر ودانګي او هر څه چې په وس کې لري ترسره یې کړي. ښه ده چې د حسن روحاني غږ په دې اړه واورو.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه
په ویزل پاوز او سپاه غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوز او سپاه په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشولو په برخه کې خاورتیا او امکانات لري. نورې ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي.
بله، د سیلابونو ته لمخي خبرداري هم ورکول شوی. خو ایران په لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو په تیر بیا سیستان بلوچستان ډیر سخت وچکالی ځپلی او په ټولنیزو رسنیو کې څه ویل کې خلکو دغه ورختونو ته خوشاله او نو البته که لدغه غمیزې تیر شو.
د ایران په ګڼو سیمو لاغی ډلې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه افغانستان سره په همسرحده سیمو کې وچکالۍ ډېر زیاتې خلکو ته ډېر زیات زیانونه اړولي او له څو کلونو هلته په هغو سیمو کې اوبه نه وي. خو د ایران په جنوبي سیمو او همدارنګه د ایران په مرکزي سیمو کې دغه ورښتونه او سیلابونه راوتي دي چې په وچکالۍ باندې به دومره تاثیر نه کوي، ځکه چې اوبه د فاجعې په شکل شوي دي. سیلابونه راوتي دي، ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولي دي، کلیوالي سیمې لاندې کړي دي، ځمکې ویجاړې کړي دي. نو په دې اساس خی ترګټي تاوان زیات وی.
بله بله بله، کله چې سیمه وچکالی وزپی حالت ریخي ټول لمنځ زی بوټي لمنځ زی او په سطح باندې روانيږي او زی او جذبوي نه دا په افغانستان کې معمولا.
باید یو یادونه کوم چې د ایران د خبري اژانس لمخي حسن روحاني د ایران ولسمشر بنن په خپل ګلستان او مازندران ولایتونو ته سفر کوي چې لسی لابز په لور سره د مرستو بهیر لنګدي وګوري.
بله صفي الله سنځ له تاسو نه ډیر مننه. په ایران کې د روسي سیلابونو او د اوختو ځینو په بابي واوري د افغانستان هم البته له سیلابونو له خطر سره مخامخ دي، ځکه ډیرو رښتونه او ډیرو واوري په سیمه کې شوې دي او له مختلفو لورو د خطر زنګ وهل کیږي.
ازادي راديو تغوغ ونسي او ترطول مخكزان دا افغانستان سيمة او نري پر حالاتو خبر کري.
ازادي راديو او ري بيت دا افغانستان مسائلو تا ورگرزو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته او څرګندونو په افغانستان کې د نن د مختلفو لورو سخت عکس العملونو راپاره ویلي. د افغانستان د حکومت په شمول البته عمران خان پرون یو شمېر خبر اعلان وویل چې د افغانستان د سولې روانه پروسه په ټپه زرکه درېدلې چې د افغانستان حکومت یې خند یا په لاره کې خند. حکومت پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید مخامخ خبرې ورسره وکړي خو طالبان دا شی نه غواړي او د دغې ستونزې د هواري لپاره په افغانستان کې پکار ده چې یوه موقته یوه اداره رامنځته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل وښود. خپل سفیر له اسلام آباد د سلام مشورو لپاره ورغوښتی او دغه راز په کابل کې هم د پاکستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې بربنډه مداخله بللې ده. ځینې نورو لورو هم د پاکستان د صدراعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي او هغه د افغانستان د سولې د روانې پروسې د سبوتاش کولو یوه هڅه بللې ده. اکرام الله اکرام زما همکار له کابل دا موضوع تعقیب کړی ده. د کابل له سټډیو سره د اکرام صاحب مختلف لورو د عمران خان د دغه څرګندونو په باب څه ویلې دي؟
په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان وړاندیز او په افغانستان کې د غبرګونونو دوام، د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغان سولې پروسې د ثبوتش کولو هڅه ده. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې خپل اهداف تعقیب کړي.
متاسفانه په دې کارونو کې کله پرمختګ کېده د سولې پر اوسو کې اوس ته خبر یوه د پاکستان د حکومت د خوانه د نور لپاره ولې زه اوس داسې فکر کوم چې نو هم شاتمن عمران خان غواړي چې دا پروسه ثبوتاش کی. ولی عمران خان غواړي چې امتیاز واخلي او کریډیت واخلي د جهان او د غوین د امتیازات ترلاسه کړي. ګویا دونه مونږ دا توانمندي لرو چې د افغانستان سوله مدیریت د افغانستان د عایده لپاره مونږ حکومت جوړ کړو.
د روان میلادي مارچ میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خند وباله ویل چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. عمران خان ویلي په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوې. د عمران خان دغو سرګندونو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې اسلام آباد ته افغان سفیر هم کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې خو د عمران خان سرګندونو بیا دا ډول اغېز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایه ریاست هم د عمران خان وروستۍ سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربنډه لاسوهنه بللې. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې د پاکستاني چارواکو دغه ډول سرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلی کولای شي. لډلې انتظار خادم نن ازادي رادیو ته ویل
عمران خان اړخه د دغه مسایلو په حل کول پر خپل ذات کې تغور ته نور تیرو اضافه کول دي. سوله خرابول شي، د دواړو حکومتونو خرابېتو باندې اغېز کول شي، دواړه ملتونه د یو بل پر وړاندې باندې ودرول شي. زه فکر کوم چې دا ناسمې څرګندونې دي. عمران خان او د پاکستان حکومت به تلاش وکړي چې خپل ستراتیژي کوم هغه کومه فلسفه چې دوی درلودله هغه نوره بند کړي.
خغلی خادم غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید اوس له جذباتو کار وانخلي او په سړه سینه خپل شکایت تر ملګرو ملتونو ورسوي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه خوشحال خلیل بیا وایي چې د نظام مسله د ټولو افغانانو لپاره سره کرخه ده او په دې برخه کې باید د پاکستان په وړاندې تر ټولو سخت غبرګون وښودل شي. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو له کابل یو شمېر خبرګونونه واورېدل. د افغانستان د سولې او په تېره بیا د عمران خان وروستۍ څرګندونې بیا هم سبا د ازادۍ په څپو نیس پروګرام کې څېړو.
ستاسو له پیغامونو
زه
د لغمان شریف نه خبرې کوم د محترم بابا کیم نه مونږ ته انیسیف ادارې ساګانې وهلې هغه ساګانې ټولې وچې شوي دي مونږ اوبه اوس له سیند نه راوړو نو چارواکو نه مې نسی والا مې دا خواهش ده چې مونږ ته دا ساګانې بېرته جوړې کړي د محترم بابا کیم. السلام علیکم.
دا کابل تاسو پاړی کې د چارې عبدالحق په نامه چې ډېر زیات لوی دا ورور هر وخت مسلمانان پکې پازاب دي لار پکې بند دی نو د موږ د دې چارواکو نه دغه ایله ده چې دغه چارې غم دي وخوري ډېر زیات لوی دا دوه متره سړک ده او اتیا متره چارې جوړه کړې ده د عبدالحق په نامه او دغه دې زر ته زر خیر سره ورانه کې چې دا خلک د دې عذاب نه خلاص. السلام.
آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کنجاړي سوي وا د غویانو د څارویو دپاره هغه مراغلي دي هلته بر یو څو کسو څلور کسه دي که پنځه نفر دي په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې ساروي دی ټولو خلکو ولي کې رائے وړي پنځه کسا غنمی را ولي په ننګرهار کې پنځو کسو خرچ کړي دي پیسې مشرانو په جب کې اچولي.
دا اوس تاسو پیغامونه د ازادي راډیو په سپټونکو ماشين کې مو پرخو د خبرونه په دې برخه کې اله دوهمه برخه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو او نيز خبرونه درته خبرو خو اوس فرشته جلال زی په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال نن د افغانستان د حکومتي تشکیل په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر بیان وړاندیز د بحث لپاره په کابل کې د عاطف مشال پرون مخصوصاً پر ټویټر ولیکل چې د عمران خان د بیان په وړاندې د اعتراض لپاره کابل ته غوښتل شوی دی. د کندهار نوی والی وایي چې د کندهار ښار د امنیتي وضعیت ته شو کول لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. والی حیات الله حیات نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ښاري ګارنیزون کې به پولیس، ملي امنیت او اردو برخه لري. په فاریاب کې چارواکي وایي چې د یوې ولس کلنې انجلۍ د قتل په تور دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د رپورټونو پر اساس دغه انجلۍ بنات نومېده او ویل کېږي چې د هغې میړه ویشتی ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې وژل شوي انجلۍ خاوند او خسر د هغې د قتل په تور نیول شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال وایي دوی به په 2024 میلادي کال کې سپوږمۍ ته بیا فضانوردان واستوي. مایک پنس پرون په الاباما ایالت کې وویل چې په دغو فضانوردانو کې به ښځې هم شاملې وي. او د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې ترکی ډیپلومات به د اوکراین په ختیځ کې د نړیوال څارونکو ماموریت مسؤلیت واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه ترکی ډیپلومات به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکو ماموریت مسؤل وي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه په نړۍ کې د نشو له امله د مړینو د زیاتوالي خبر ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې د نشې موادو د تولید 15 کارخانې ویجړې شوې دي. د هوایي ځواکونو د ځانګړي لوا په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ په بکوا ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کارخانې تخریب دي. په دې کارخانو کې 300 کیلوګرامه شیشه، 10 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه مورفین، 1450 کیلوګرامه تریاک، 400 کیلوګرامه نوشادار او 500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد د پولیسو لاس ورغلي او حملته سوزول شوې دي. په هرات ولایت کې یو کس د نشې موادو د ساتلو او خرڅلاو په تور ونیول شو. د هرات ولایت د امنیت قمندانې مسؤلین وایي چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ګذري ولسوالۍ د دشت سیمې د استوګنې په سیمه کې 25 کیلوګرامه چرس نیولی دي.
د یادونې وړ ده چې پولیسو په روانه اونۍ کې په هرات ښار کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نږدې دېرش تورن کسان معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مرکز ته د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو په تور وویش نیول شوي کسان معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. ښاغلی محیط وایي چې په ورته وخت کې د دې مرکز محکمو پر څه د پاسه دېرش نورو تورانو کسانو حکم صادر کړی دی.
په مجموعي ډول د یوې بهرنۍ ښځې په ګډون پنځه دېرش کسان د پنځه ویشتو قضیو په تور نیول شوي او د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له څلورو څخه نیولي بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي.
دا یادونه وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو تېره اونۍ د نشه یي موادو یو دېرش قاچاق کوونکي له پنځو څخه بیا تر یوویشت کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه سل کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د نشه یي موادو له خرڅونکو څخه 50 کیلوګرامه چرس او هیروئین نیولې دي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 70 کیلوګرامه چرس نیول شوي چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له جلال آباد ښار څخه یې د باندې قاچاق کړي. او دونه وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې د نشه یي موادو څه د پاسه لس خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې د نشه یي موادو نهه، په دایکنډي ولایت کې درې او بغلان ولایت کې پنځه خرڅونکي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو سره چرس، هیروئین او نشه یي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې په نړۍ کې د نشو له امله مرګونه ډېر سوي دي.
غاښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډیریږي چې له نشه یي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشه یي ګولیو د تولید له ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې.
د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه لرو.
مافیا هم کوشش کوي چې مونږ ناکام شو، خو مونږ هم تلاش داده چې باید دا پرې ندو ولا نه انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود، اما بهر له مونږ مراکزو نه نه د هغوی موافقت ډېر ده. بیا
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
یاره کومندان صاحب، دله سورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم. هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشو له امله د مړینې د ډېروالي خبر ورکوي. د دې ادارې مشر یوری فیدیدوف د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون ته وویل په نړۍ کې د نشه یي موادو کښت، تولید او غوښتنې سره سم د نشه یي موادو له امله مرګونه ډېر سوي، خو په دې برخه کې خدمتونه خورا لږ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل د محتاجینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې سوي او دوی هڅه کوي چې د دې لږ سوو مرستو پر ځای کورنۍ سرچینې پیدا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړو هیوادونو استازو په ویانا کې دوه شپېتمه غونډه وکړه. د غونډې په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف وویل د احتیاط پراخوالي ته په کتو سره د نړیوالې ټولنې مسؤلیت نور هم زیاتوي. نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو د تولید مخنیوی وکړي او پرې نږدې چې نشه یي مواد بازارونو ته ورسیږي.
ګواښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډیریږي چې له نشایي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشایي ګولیو د تولید له ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې او د درملنې په برخه کې خدمات، روغتیایي مرستې او اجتماعي خدمات ډیر کم شوي دي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او ملي امنیت شورا د استازو یو هیئت هم ګډون درلود چې مشري د بهرنیو چارو وزارت معین ادریس زمان کوله. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیریش غونډې ته وویل بازارونو ته د نشي موادو لیږلو او غوښتنې ډیروالی نه یوازې دا چې روغتیایي ستونزې راپیدا کړي، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان انکشافي پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي.
By learning from one another and sharing experiences
لیو بل څه خاص دکړه او تجربه شریکولو لاره کولای شو چې بازارونو ته د نشئی موادو رسیدل او غوښتنه راکم کړو. دغه ډول امنیت پراخ، بشري حقوقونه خوندي او د انسان روغتیا وساتو. راځي چې په خپل ګډو شمنو عمل وکړو او د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې لګټورو لارو چارو څخه کار واخلو.
که څه هم د نړۍ ډیری کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي چې نشئی موادو دا مهال 3.5 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانمن کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړ. ښاغلی فیروز وایي دوی هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره کورني امکانات او مالی سرچینې پیدا کړي.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز به روز کم شده میره و
مالی سرچینه محدودی دی. بهرنی مرستی ورس پا ورس کمیگی. دولت د دې توان نه لري چې په یوازې ځان مبارزه ورسره وکړي. موږ پر تنباکو باندې مالیات دوه برابره لوړ کړه. هدف مو دا دی چې له دې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. موږ کولای شو چې له دې لارې په کال کې له 150 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته ځانګړي کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د مرستو کمی جبران کړو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس د غونډې په پای کې لګډونوالو هیوادونو څخه وغوښتل په مالی او تخنیکی برخو کې د لهغو هیوادونو سره مرستې وکړي چې د نشئی موادو د تولید او استعمال لستر ګواښ سره مخ دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
محمد ایاس تر نه کوچ په نړۍ کې د نشي موادو لامل د مرګونو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان د عامې روغتیا د وزیر مرکه واورو. په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشي موادو لامل زیانمن شوي دي. په دې زیانمن شوو خلکو کې 24 لکه مستقیم معتادین دي چې په سلو کې 10 ماشومان او په سلو کې 8 ښځینه معتادینې دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ډیرو معتادینو د درملنې لپاره د عامې روغتیا وزارت او نادولتي ټولنې روغتیایي مرکزونه کفایت کوي؟ ولې په ځینو ولایتونو کې دا ډول روغتیایي مرکزونه نشته؟ آیا د معتادینو د درملنې لارې چارې عصري او ګټورې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروزالدین فیروز سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په افغانستان کې احتیاط په کومه درجه ناروغیو کې ګڼل کیږي؟
معتاد ته مونږ هم ناروغ وایو. مونږ باید لکه انسان غوندې ورته کمک وکړو او مجرم په سترګو ورته ونه ګورو. او مونږ د منټل هیلت یا د صحت رواني او روحي امراض ته لاندې دا پدیده سره مبارزه کوو او تداوي کوو.
په هیواد کې تقریبا څه د پاسه د 3 میلیونو په شاوخوا کې کسان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول نشئی مواد کاروي. داسې ویل کیږي چې دغه موجوده مرکزونه د درملنې لپاره کفایت نه کوي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
که مراکز ته افزایش ورکو تر هغه وخته پورې چې لاسرسی مواد مخدر ته آسانی، کرل بیخی عام وی، قاچاقی که طول صحت بخش طول بسترونه دوی تا تخصیص ورکو نتیجه نورکی. باید دسترسی سره مبارزه وشي او کش سره مبارزه وشي او قاچاق سره. یعنی صادقانه که مون بستر تعداد نورم ډیر کو که لاسرسی ورته اسانی اصلا نتیجه نه ورکي.
بګوینه د کابل په خار کې په مختلفو ځای کې د مواد خرچي کې څه هم لدې سره مبارزه کول ستاسو د کار یو برخه نه ده بلکې خو ستاسو کار ټکنای کولای شي. آیا په دې اړه تاسو له اړوندو ادارو سره همغږي لري او سره په دې اړه خبرې کړي؟
اول خو افغانستان کې دا کرل کیږي، بل قاچاق دلته سته، حتی مریضان وایي چې صاحب ساقي مواد مخدر مونږ ته رسوي، خلک کوای سي چې ژیر په آسان او په ارزان واخلي. دلته د پولیس نقش ډېر اساسي ده، دلته د قانون تنفیذ ضروري ده. داخلي وزارت سره مو خبرې کړي، سید همکاري وجود ده، هغوی تعهد داده چې مونږ دې په دې سره مبارزه کوو، خو ما تر اوسه هم داسې مؤثر نتیجه لاسته نه ده راغلی که دوی توجه و نکی صورتی که چی دا پا دی سر مبارزه و نشی خصوصا دسترسی سر تداوی نتیجه نور.
تاسو ویل چه تداوی دا احتیاط چه دا باید خپل خواه بی خو مغ کل کل گورو چه یو غط گروپ جی 200-200 کسان پا زور را طوله فینکس دیوری دا چه ولی کوی تاسو؟
مون خصوصا دا کار پا جمعی که کوو، اغه څوک چې کور نه لري د شپې په هوا آزاد پات کیږي، خلک مر سره کومک نه کوي، کورم نه لري. مونږ دا یو انساني مسولیت او اسلامي مسولیت ترته غنو او جمعه کې دا کار کوو. په دوبه کې مونږ دا کار نه کوو، دوبه کې ول څه کوو؟ مونږ غوي سره کار کوو، ورته وایو چې دا طلبانه تشویقوي ترغیبوي چې دوی راشي ځان بستر کی او تعهد کی چې تداوی کیږي. دې لپاره چې جلوګری وکړو د مرګ او همزمان ورته کومک وکړو دا کار کوو.
متوازن پرمختګ یو اصل ده، خو زموږ د راپورونو لمخي په ځینو ولایتونو کې لکه مثال په ډول په روزګان کې او په نورستان کې په دغو ولایتونو کې الته د معتادینو د درملین لپاره روغتونونه نشته. تاسو دغه ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟
اول خوف داسې نه ده چې الته معتاد نشته، اما تعداد نسبت نور ولایتو کې هم په روزګان کې هم په نورستان کې دوی تعداد کم ده. بل خبره داده چې نږدې ولایتو کې دوی ته زمینه مساعد شوی چې دوی باید راځي تداوی شي، اما مانان دان نده چه روزگان یا نورستان ده افغانستان ولایت نده، خلق حق نلری. خوص هم اغوی تا رسیدگی پا گاوندی ولایتو کی دو روزگان مریضان معتادین مونگ راولو قندار کی تداوی کهو او دو نورستان راولو کنر او جلابات یا لغمان کی تداوی کهو.
جین خلق غریب دی هغا ده معتاد ده ولولو لپار دو مرتوان نلری شل روزگان چه پا لزگونو کلومیتر لری کندهار تراولی، چه فکر کوئی شی ده روزگان خلق غط مشکل سر مخ نبی؟
ده بدون شک، اما عدالت چی وقتی وایو هر سوک چی نیازی دیر ده اگه تو باید تول مثلا کابل که پا میلیونو معتاد دلتشته باید تعداد مراکز همی او روزگان هم ضرورت ده. دار دو سعیده چی منو چی اگه هم حق تورت باید جور کو اگه تا مشکل ده. ما دروس دو دره مکتوب وزارت مالی تا ورکلی چی کمک کی که وزارت مالی مونگ سر همکاری وکره، خو اگه ده جوره و که امکانات نو بیانو پالیسی داده چی نورو مرکزونه نه یو چی کم کو روزگان تا توجه و نورستان تا توجه کو.
نړیوال مرستې هم مخ په کمیدلو دي، په خاص ډول د احتیاط درملنې په برخه کې. تاسو خلکو ته د ښه خدماتو د رسولو په برخه کې له کومو پروګرامونو څخه تاسو استفاده کوئ تر څو بل اخره دغه نیمګړتیا چې د نړیوالو مرستو د نشټوالي په صورت کې رامنځته شوې ده هغه نیمګړتیا پوره شي؟
هر څوک چې د ژوند کې دولت مسؤلیت لري چې هغوی ته باید خدمات وړاندې کړي، خو منابع ډېر محدود شوی، خارجي کومکونه کم شوی. دومونږ پروګرام داده چې په هغه شیانو کې چې منفي تاثیر لري صحت ته باید تکس ورباندې معرفي کړو، لکه تنباکو یا سګرټ. مونږ دغه تکس دوچند کړي، هغه تکس صحت ته راوړو چې خلکو ته کومک شي. دا یو بل فیس مو معرفي کړی، هغه خلک چې توان لري چې پرداخت وکړي دا غوی نه اخلو، اگه چوک چی پرداخت توان نلیری اگه تا باید ورکو. دام یو خه تجربه ده. دریم کار داده چی پا تیل یا اگه شایی چی پا ساعت مزر لری اگه تا باید تک، لکه خوگه، شیرینی، پیپسی، داشتان دوی کم تکس معرفی که او دیل لاره نم پیسی پیدا که او ساعت تی تخصیص ورکو. بل کار چی که او اگه داده چی شفافیت او مؤثریت خدمات یا ده اجراعات بزارت کی، دا هم سبب که ای چی کمک کنندگان تشویق شی او خپل کمک تا ادامه ورکی. ده لار نم کوای شو چی ده خارجی کمکونه ادامه او لره و ساتو. دغه پروګرامونه دي چې مون کوای شو چی سکتور صحت مالی منابع پیدا کو او خدمات تا ادامه ورکو.
ډیرې متعدین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي. ډاکټران وایي چې د دې اصلي علت یا یو له عواملو څخه نیمګړې درملنه ده. څه فکر کوي په افغانستان کې د غروانه درملنه آیا رښتیا هم نیمګړې ده او که نیمګړې وي نو ولې موږ نشو کولای شي د نړۍ غوندې یو ښه درملنه د متعدین لپاره وړاندې کړو؟
تداوی رژیم چې موږ استفاده کوو دا یو انټرنیشنل او ستاندرد رژیم ده. نور ایوادو کیم دغه سید زمون گاونډیان هم دا کار کوي او غربي مملکتو کیم درې میاشتې هغه دواګانی چې غوي ورکی مونږ مرکو. خبره دا ده چې اول د خپل رژیم یعنی هیڅ ځای کې سلفی سره ماسر نه ده. دوم خبره دا ده چې مریض دلته جوړیږي جامع ته تقدیمیږي بیا غرازی ورته ساقي یا مافیا یا څوک چې دا خرسي یعنی لاستسی دا میو بل مشکل ده. څوک چې تداوی کیږي باید ورته برته کار پیدا شي جامعه کې دوباره مدغم شي چې دا کارم افغانستان کې صحیح نه ده. حمایت لږ ده، خلک ورته په مجرم سترګه ګوري نه د انسان په سترګه او نه مریض په سترګه. او بله خبره دا ده چې د دې معاوضه یا بل دوا ده ورته میتادون وایي دغه معرفي شوی هغه څوک چې معتاد ده میتادون ورته ورکوي او چې ژوندی ده میتادون اخلي. میتادون تاثیرات ډیر ښه ده، مؤثر ده، مریض دوباره فعال کیږي، مریض دوباره اجتماع ته ګډیږي.
تاسو میتادون خبره وکړه، آیا د شي پروګرام تاسو لرئ چې بل اخره بیا د افغانستان کې تولید شي او یا هم خلکو ته د عام شي او ځینې په اقتصادي لحاظ کمزوري خلک هم له دې څخه استفاده وکړي؟
تجربه دا ده چې باید میتادون سلفی سره باید استفاده وشي او اغبول ملکو کې میتادون تداوی مروج ده. خود دولت پالیسی میتادون په ضد ده. مونږ غواړو چې دا پالیسی تغییر ورکو با وجود کې مونږ یو سمال پایلوت پروژه شروع کړی میتادون سره. مونږ چې وینو نتایج ډیر ښه ده. اصلا خود خبره داده چې مخالفت خلک چی ده، هغه وایي چې دا یو سنتیتیک یا تصنعی دوا ده، مواد مخدر ده، دا ولی تاسو معرفي کوي؟ مونږ جواب داده چې مواد مخدر بد شی ده، دا هم بد ده. خب بین بدتر او بد راځي یو انتخاب کو او دا کوشش کوو چې مونږ افغانستان کې مروج کو.
تاسو ته موده مخکې د کورنۍ چارو وزارت څخه د پرچون پروشانو پر ضد باندې د مرستې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو درملتونونو کې هم طبي نشئی درمل خرچیږي او ځینې معتاد کسان له هغه څخه استفاده کوي. په دې برخه کې ستاسو مبارزه څنګه؟
دا نه ردوو چې زمونږ یو درملتون دا کار نه کوي. خود هر چیرته چې شراب خرسیږي تابلیت کام خرسیږي، هر چیرته چې پودر خرسیږي تابلیت کام ورسره ده. او دومونږ دواخانو کې شراب مواد مخدر خو نه خرسیږي. نو معنا دا ده چې یوازې دواخانه نه بلکې نور منبع هم دي چې تابلیت کا هغه کوي. خو دومونږ تلاش دا ده چې دواخانو کې کنټرول لرو، منظم نظارت اوربانی لرو، که څوک داسې کار وکړي سخت مجازات کیږي.
د وقایې په برخه کې، د احتیاط څخه د مخنیوي په برخه کې پروګرامونه څه دي؟
وقایې دا ده چې باید خلکو ته د ازرار معرفي شي، د میډیا لارې نه، د مسجد لارې دا کارونه هم وکړي. خب کفایت نه کوي، باید دا نورم پراخ شي او بل مبارزه باید جدي شي د لاسرسۍ دپاره، د کرل دپاره او د قاچاق دپاره. چې سرچینه یې کرل دي، سرچینه یې توزیع ده، سرچینه یې لاسرسۍ ده. دغه چې بند شي نو هېڅ دلته ضرورت نشته چې موږ پیسې خرچ کړو، دلته بستر جوړ کړو.
د شي راپورونه موږ لرو چې د درملنې ځینو مرکزونو ته په پټه باندې نشئی مواد رسیږي. آیا په دې اړه تاسو کوم راپورونه راغلي دي او که راغلي وي نو تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی؟
مافیا په هر نحوه کوشش کوي چې خپل کار وکړي، خصوصا د موږ په فینکس کمپ کې یا زربستری شفاخانه کې. بعضی واقعات مو هلته پیدا کړي چې د مریض پایواز د پایواز په توګه راغلی، داسې کیسو نشته خو موږ ورسره برخورد جدي لرو. سارنوالي ته معرفي کړی که دې پدیدې سره مبارزه ونه کړو نو د موږ تداوی او تلاشونه چې روان ده بیا بې نتیجه کیږي. خو مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرې ندو.
تر اوسه پورې کوم طرف بریالی ده؟ تاسو که مافیا
ولا نه، انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود ده، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده. بیا
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس د ډرامې ور دي. د ډرامې کیسه داسې ده چې
د پولیسو یو قومندان د شپې په تیاره کې له خپلې پوستې څخه لرې په یوه دښتې کمی نیسي. یوه شپه وروسته یوه رڼا ویني چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چا ته کمی نیولی په دې سپېره دښت او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره قومندان صاحب، دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هره ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوښه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي، نه پوهېږم چې تاسو ته غوښه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کېږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه، غوښو ته نو د چا زړه نه کېږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه حلالول.
نو پیسې مو له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خدای یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده، زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قومندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کېږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوه چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي جیب.
چې داسې ده، نو بیا ما ته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قومندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قومندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قومندان صاحب، دلته هم ښکار شته، خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډېره موږده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي، نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قومندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قومندان صاحب، هغه دی موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد را بار کړي دي، که نه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قومندان صاحب، موټر سکل والا را نژدې شو، اوس به یې نو را وګرځو.
سمه ده،
ودرېږه چې ونه خورېږې.
پام چې ونه خورېږې، که نه ولاړم دی.
دا ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوژۍ کې دې څه شی را بار کړي دي؟
قومندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروه او دېخوا ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. ښه ښه، دا غنم دي. پر موږ دې د بیاخلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې را بار کړي دي، بیا وایې چې غنم دي.
قومندان صاحب، خیر دی، تاریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوې، بیا وایې چې ما پرېږدئ. څوک چې د نشئی موادو قاچاق کوي، ځای زندان دی، زندان.
تاریاخو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب، ما پرېږدئ، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هېڅکله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زنداني کېږې خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې، نو یو مرسته درسره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري، که یو کیلو درسره وي، نو یو کال زندانی کېږي، او که تر یو کیلو ډیر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کیږي.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ خو پنځوس کیلو دی.
غم مه کوه، موږ یې چاره در ښیو.
اوس دې موږ له یو کیلو تاریاکو سره خبریالانو ته ورښکاره کوو او بیا دې د نشي موادو خاصې څارنوالۍ ته سپارو. خو ګوره، که د خبریالانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره پنځوس کیلو تاریاک راسره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک راسره وو.
ګوره، که دې ویلي وو چې پنځوس کیلو تاریاک راسره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي. موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونۍ خو نه یم. تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قمانه صاحب.
موټر راوله او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته یې بوزو.
په دواړو سترګو قمانان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی راژیو.